کې مخابراتي شبکې نسته، تقریبا 1500 داسې کور دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشته ته په اشاره ویلي، هر ډول نشته د دواړو هیوادونو په زیان ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دي هوشیار وي چې هر ډول نشته د دواړو لورو په زیان ده. د نیمروز ولایت پکنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه وه چې دواړو لورو پکې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستی. ایران وایي چې یو پولیسات یې وژل شوی دی، خو ځینې نورې ایرانی رسنۍ وایي چې دوه ایرانی سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. طالبان هم وایي چې په دې نښته کې یو پولیسات یې وژل شوی دی. نن د می میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر اساس دا مهال په افغانستان کې 28,300,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نورې هم ټکنۍ کړي دي. خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي د دوی له واکمنۍ دوه وروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په شکیدو دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشتري وایي د حقوق کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپل اصلي مینو ته ستنیږي. د ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي، یو ان ایچ سی آر د کډوالو او د ستنیدنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ پر اساس په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکړي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د رایو ورکړه پیل کړې ده. دا انتخابات د رجب طیب اردوغان او د هغه د عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ دي. په پام کې ده چې نن مازیګر د رایو ورکولو مرکزونه بند شي او نتیجې وروسته اعلان شي. روسیه تیره شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایی حملې کړي چې د چارواکو په خبره داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حملې وي. دا حملې داسې وخت شوي چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کلیزې ته چمتووالی روان دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو حاصله اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کارو غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډیره خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل مېرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا مېرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوانو ته ورغلی یم، ماته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خجوري یې. عین باور مې نه درلود یوازې کې، نه د خپل سره نه د دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل، هغې
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر نکوما شو حاجی صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
څه پیخه ده
ډیره بدره پیخه ده حاجی صاحب
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل سوي وه تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخ کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل سوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریب ځمکه پروس کال موږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل سوي شپږ لکه امریکایي ډالره لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه څلور کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریاک په بدل کې دا شنې اجاره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې سوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې سوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر وسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 20 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
میمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 20 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د میمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او دته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
میمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت وسیدونکي وایي چې په وروستیو ولسو کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنر هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږ کال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بزګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 160 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړی چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سلورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوي حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکي، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپل میرمنو ته د حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپل میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپل میرمنو ته اگه کم حقونه چه اسلام دوی تا تاکل ایدی ورکی، چه پو عربی که او مطل ده چه فاقد و شیء لا یعطی که شیء، هغه کسی او شیء نلری هغه شیء تا تا نشی در کوله. نو معتادین خپل اخلاق نلری، نو دی سنگه کوله شی چه اگه اخلاقی حق ده خپل مرمانو پورا کی. بل داره چه معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایلې دا ده چې اکثرا د معتادینو میرمنې متاسفانه بی سرپرست و بی سرپنا پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضې مواردو کې کیدای شي بعد پایلې دا وي چې د دې معتادینو میرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل ښځه او میرمن سره بد پایله بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت او حالت په داسې یو وضعیت او حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې یې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. د خپل خاوند صحي مراکز او شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خاص مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمنې دا خبره نه مني یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخویه معتادو میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اول انداز چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بل خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي ترسو دغه اعتیاد دوی پریدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، ترسو دوی په خزو باندې ظلم ونه کی، زیاته ونه کی. او بل اخره کچره د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د ښځو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي چې هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولای شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکم ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي ترسو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لرې شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. د هیڅ څو ځل د دوی تتللې او هلته یې ښه کاروبار درلود. وایي د نشول عملی و نسوی کولای چې په دوبی کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور جاتوی چې ورونه می ترماک شران او خ ډیری پیسې لري، خو زه د نشول عمل اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لمړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د لخلی واورو.
نشینه مخې مې د نجارۍ کاروبار ته ورو، نو دا شیان خو په افغانستان کې ډیر وو، نو داسې ملګری مو یو مکتب و، یو مکتب ته بتللم، د شپې به لاړم به نشه وکړله، دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم، بس پر پروت به وم څه به ملاستم، سهار به چې جګ شوم خواري مو په سر وه، بوټونه به پښو همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. نو یې دخوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي، سبا بل سره کړي، اخیر مې ځان سره پوړۍ واخیستله، هغه پوړۍ به بیا مو لاس ورځې اته ورځې کوله، لږ لږ هم به څه کوله، کور نه بهر کړل، ما خو بیا م هم نه کېدلم، تا شوی وم خو یوه ورځ پلاره نه یې کوم، خیر دی نن نن مې کړي دي، بیا داسې نه کوم که نه، خو نن مې کور ته در پرېږده، کور ته یې بیا پرېږده، ورم کسان بیا را کړو چې بیا به نه کوې، بیا به بیا کې زه بیا په لګیا وم، یا به ملګري سره ووختم، کله کله به مزدوري کول، هلته به تیږو موټر به ډکول، دومره پیسې به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای، که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو که یا به یو ته ورتلل، یو ته م به وویل چې یار نه خو یو سیګر ته سره څکم، ما سره خو نه چار شته دي، او نه پنځه سره شته دي، نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خاطره وه چې کله مې مور مړه کېدله، ما سره د یوې روپۍ درک نه و، که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته یې پیسې نه تېره کړي، ویل چې ته خو جوړي یې، عینې باور مې نه درلده، یوه ځای کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره. نو یو ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر ته مې مور بوتلله، یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای دپاره کوشش سره وکړه، هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه واده پورې ورسره اکسیجن ورته پیدا کړه، ما چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم، او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه، و چې ومو بسره داسې کوڅه وه، د کوڅې کې ما سره سایه وختله، ملا شوله، ما یوه روپۍ نه درلودله، زه لاړم دوبۍ ته، بیا راغلم پارزان قیمت کې مې دولس کاله کار وکړلو، بیا مې یو ورور جرمني ته لاړلو، بل ورور مې د دکان کوي، بل ورور مې د نن بهي کوي، بس یو ځوان داسې پکې ګرځم، کورنۍ خو دمونه ستړي شوي دي، جنګونه رانه ستړي شوي دي، بهار رانه ستړي شوي دي، پلار نه مې ډزونه کړي دي، جنګ مې ورسره کړی دی، په توپک ډزونه مې پکړي دي، بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه، داسې بس سره کوټې کې اوسېږه، مونږ ته وپاس نه رخېږي، چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي، هې دوی نه زه مشر یم، هې دوی نه مو غټه بډې وه، که ما نشه نه وای کړي که نه، ما به ډېرې پیسې درلودې، ولې چې کله به چې ما نشه وکړله، چې څه روپۍ به رسره وي په نشیم به ورکړلې، چې څه روپۍ به رسره وي انډیوالان به سره وو، چکرې به وای، د ګرځېدلو به بازارو ته به تللو، د کور غم نه ورسې، اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم، د نجارۍ استاد یم، د پلستر استاد یم، خو بس ما ته د خپله لاسه بیا کړي بویا کړي دي.
ایا په هدا لاست؟ ایا په هدا لاست چې اعتیاد ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي. یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالجیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي، مریض آسه درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري، چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي، او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیات کو، او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټیږي، د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، په څنګ د دې کې یا ډیر زر راویښیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیتیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپله په خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده، او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي، او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوی شي.
ایا پوهیده لاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی؟
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسې د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بېرته په همغه مردار عمل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې روین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه روین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بېرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم. یوازې د دې په غم کې نه یم، وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پرې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچیا، ته راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولم یې، خو تاسې به یې ضمانت کوي چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی، چیرې؟
څه وایې؟ دادی دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې. ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
د پاخور کې کڅوړه د څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کوې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوښوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې ووهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا یې نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچیانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس، نور دې یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې وعده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بېرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو داسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډرې شوی و، اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاقه.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچیان.
وی خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نه شو، خو زما کور تباه که.
بس دی، نور دې ژړا ځای نه نیسي. که اول ځل نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې. څو ځله دې علاج وشو؟
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ. واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.